امریکا له میزوري هوایی اډې څخه رالوتی دا بریدونه تر سره کړی دی. ترامپ دا هم په ډاګه کړی چې دغه الوتکه له برید وروسته په خوندي ډول د ایران له هوایی حریم نه وتلې دي او بیرته کور ته په ستنېدو دي. باید یادونه وکړم چې له تیرو لسو ورځو را په دې خوا د امریکا په ملاتړ د اسرائیل او ایران جګړه پیل شوې ده. دواړو لورو ته پکې درنه مرګ ژوبله اوښتې ده او داسې ښکاري چې دغه جګړې د امریکا په برید سره نوی اړخ خپل کړ او د چارو کتونکو وایي چې امریکا غواړي په دې برید سره پر ایران فشار زیات کړي تر څو د اټومي تړون په اړه خبرو ته سره کینی. له دغه جګړې مخکې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر رافائل گروسی ایران ته سفر درلود. هغه ویلی و چې ایران داسې کوم پلان نه لري چې ګواکې اټومي وسلې دې جوړې کړي. هغه ویلی و چې ایران لا تر اوسه د اټومي وسلو جوړولو نه ډیر واټن لري او کلونه وخت اړتیا لري چې ایران اټومي وسلې جوړې کړي. خو تر هغه سفر مخکې د امریکا او ایران ډیپلوماټان څو ځله سره کېناستل چې د اټومي تړون پر سر سره موافقې ته ورسیږي خو خبرو یې کومه پایله ورنه کړه. ډونالډ ټرمپ د امریکا هغه ولسمشر دی چې په لومړنۍ دوره کې د ایران او د شپږو قدرتونو ترمنځ د اټومي تړون له موافقې نه ووته او پر ایران باندې بیرته بندیزونه ولګول.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي راديو د لرن افغانستان شونيزي ادارې په همکارۍ درس
ل شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
تاسو زموږ غاکله ازادۍ رادیو نه اوري. په ایران کې د زینو افغانانو په شمول لزګونه کسان د اسرایلو د جاسوسۍ په تور نیول شوي دي. د ایران قضایي قوی اړوند میزان خبری اجانس ادا کړی چې په تهران کې دوه نیول شوي بهرني اتباع یعنی افغان کډوال د اسرایلو رابطه د زینو سیمو ادرسونه شریک کړي. تفصیل له صفی الله ستانګزی اورو.
د ایران امنیتي ادارو لزګونه کسان له اسرایلو سره د اړیکو په تور نیولې دي. د ایران دولتي اژانسونو رپورټ ورکړی چې لږ تر لږه 13 تنه په همدان، 22 تنه په قم او 2 تنه په تهران کې نیول شوي دي. د ایران قضایي قوې اړوند میزان خبری اژانس نن په خپل ټلګرام کې د دوو کسانو د اعتراف ویډیو خبره کړې. په دې ویډیو کې د ایران د پولیسو ویاند سردار منتظر المهدی ادعا کړې چې د تهران په لویدیځ کې دغه دوو غیر مجاز اتباعو د اسرایلو رابطه د ایران د دولتي ټلویزیون او د چارواکي ادرسونه د واتس اپ له لارې شریک کړي وو. هغه ادعا کړې چې دغو کسانو د هر یو ادرس په بدل کې $2000 ترلاسه کړي.
بنابر اظهارات متهمان به ازای هر فعالیت انجام شده مبلغ $2000 به حساب خارج از کشور اونها واریز میگردید.
په دې ویډیو کې چې کارواله ازادي رادیو نشي تاییدوله، ظاهرا دوه افغان کډوال اعتراف کوي چې د صدا او سیما او د یو بل چارواکي ادرسونه په واتس اپ کې یو کس ته ورلېګلی وو. د ایران امنیتي ادارې د جعلي او جبري اعترافونو په اخیستلو کې شهرت لري او اکثر داسې پیښې شوي چې له بنده آزاد شوو کسانو وروسته ویلي د دوی اعترافونه په زور اخیستل شوي وو او ناسم وو. د طالبانو حکومت د افغان کډوالو په تیره د اسرایلو د جاسوسۍ په تور د ځینو افغانانو د نیولو په خبرونو تبصره نه ده کړې. د ایران او اسرایلو د بریدونو په اوج کې ځینو رسنیو په تهران کې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغان سفارت په حواله راپور ورکړی و چې په ایران کې میشت افغان کډوال باید د ایران پوځي مراکزو ته څیرمه له تګ راتګ جدي ډډه وکړي. سفارت په خپل بیان کې هم خبرداري ورکړې چې دا مراکز تر کلکو امنیتي تدابیرو لاندې دي او هر ډول مشکوک رفتار ممکن قانوني عواقب له ځان سره ولري. څو ورځې مخکې هم په مشهد کې د لږ تر لږه 300 افغان کډوالو د نیول کېدو خبر خپور شوی و چې وروسته د خراسان رضوي امنیتي مرستیال امیر الله شمقدري وویل دا غیر مجاز افغان کډوال له اسرایلو او د ډرون د جوړولو له قضیې سره هیڅ تړاو نه لري. اسرایلو په تیرو 9 ورځو کې د ایران ګڼ مهم قمانداران او پوځي حکومتي ودانۍ تر بریدونو لاندې نیولې دي.
په خبر کې مو راپور کې مو اوریدل چې په ایران کې د ځینو افغانانو په شمول لزګونه کسان د اسرایلو د جاسوسۍ په تور نیول شوي. دا په تاسې حال کې ده چې په تازه پرمختګ کې امریکا هم په مستقیم ډول په دغو حملو کې یا د ایران او اسرایل ترمنځ جګړه کې ځان ښکیل کړ او تیره شپه یې د ایران دننه درې پوځي یا درې هدفونه ویشتي دي چې هغه هم اټومي بټۍ دي. د امریکا ولسمشر ویلي چې فوردو، نتانزا او اصفهان اټومي بټۍ باندې بریالي بریدونه ترسره کړي دي. په تازه پرمختګ کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي یا سرمنشي انټونیو ګوترش د ایران کې د امریکا بریدونو په تړاو خبر پانه ورکړې دا ویلي دي چې په سیمه کې کړکیچ په زیاتېدو دی. هغه ویلي هڅه باید وشي چې ګډوډي نوره زیاته نشي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 501.
تاسو آزادۍ رادیو ته غوږ دی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې د روان کال د اپریل له پیل راهیسې له پاکستان خپل هیواد ته له 115,000 زیات افغان ښځې او نجونې ستنې کړې شوې دي. دې سازمان خبرداری ورکړی چې دا ښځې او نجونې داسې وخت هیواد ته راستنې شوې چیرې چې د کار، زده کړو او په عامه ژوند کې د ګډون له حقه محرومې دي. یو شمېر دغه راستنې شوې ښځې او نجونې بیا وایي چې په افغانستان کې له خپلو ټولو اساسي حقونو محرومې شوي او اوس له تیاره او ناسرګند برخلیک سره مخامخ دي. تفصیل له فیروزی عزیزی ناورو.
خپل مکتب پسې انصفانه پسې درسو پسې مې ډېره خفه سم. زه غواړم چې بیرته درسونه وایم او خپل آینده جوړ کړم.
دا افغانه کډواله هیلې ده چې په دې وروستیو کې له پاکستان افغانستان ته راستنه شوې ده. دا وایي چې په پاکستان کې د نهم ټولګي زده کوونکې وه، خو افغانستان ته له راستنېدو راهیسې د طالبانو د حکومت لخوا له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د بندیزونو له امله د خپلو زده کړو له دوامه بې برخې شوې ده.
موږ دلته نه د ځای اوسېدلو او نه هم کور لرم. زه په پاکستان کې په نهم صنف کې مې درس ویلې، خو دلته هم جنکیانو لپاره مکتبونه نشته دي. زه ډېره خفه یم چې دلته به
له پاکستان راستنه شوې یوه افغانه ښځه هم وایي چې په افغانستان کې له ټولو بنسټیزو حقونو بې برخې ګرځول شوې ده. د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط. ازادي راډیو ته وویل
ما به خاطر امنی مشکلاتی که در افغانستان بود، محرومیتایی که بود، خانم‌ها نمیتونستن بیرون.
موږ د هم دشته ستونزه او محرومیتونو لپاره چې ښځونه شو کولای بیرون ولاړ شي او کار وکړي، اړ شو چې په ډېرې سختۍ ویزې واخلو او پاکستان ته ولاړ شو. خو هلته هم د ویزې د نه لرلو لپاره د ځورونو له امله مجبور شو چې بیرته وطن ته راشو. خو اوس دلته د پرمختګ او ترقۍ ټولې دروازې زموږ پر مخ تړل شوې دي.
دا په داسې حال کې ده چې د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل اعلان کړی چې د روان میلادي کال د اپریل له پیل راهیسې او په پاکستان کې د ناقانونه کډوالو د ایستلو د بهیر د دوهم پړاو له پیل وروسته 115,319 افغان ښځې او نجونې افغانستان ته ستنې کړل شوې دي. د سازمان د شنبې په ورځ د جون په 21مه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دا ښځې او نجونې اوس په داسې هیواد کې ژوند کوي چیرې چې دوی د کار، زده کړو او په عامه ژوند کې د ګډون حق نه لري. راپور کې وړاندې د کډوالو نړیوال سازمان IOM په حواله راغلي چې د اپریل له پیله تر اوسه په ټولیزه توګه 226,209 افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي چې له دې له شاوخوا 2,309 په زور ایستل شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان له حکومت غوښتي چې د ایستلو دا ناقانونه بهیر دی ودروي او د نړیوالو قوانینو له مخې دي د افغان کډوالو حقونو ته درناوی وکړي. تر دې مخکې هم یو شمېر نړیوالو سازمانونو داسې هیواد ته چې د ښځو او نجونو له حقونو سرغړونې پکې کیږي د جبري ستنولو په اړه یې اندېښنه څرګنده کړې وه. که څه هم د پاکستان لخوا د ناقانونه کډوالو د ایستلو بهیر په 2023 کال کې پیل شوی و، خو دا پروسه وروسته له هغې چټکه شوې چې د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې د 2025 کال د اپریل له لومړۍ نیټې وروسته به د افغان تابعیت ACC کارت لرونکي له دغه هېواده وباسي. یوازې پاکستان نه بلکې له ایران هم د ښځو او نجونو په ګډون زیات شمېر افغان کډوال افغانستان ته ستنه کړل شوي چې اوس له بې برخلیک حالت او د ژوندانه لومړنیو اړتیاوو له نشتوالي سره مخ دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ UNHCR ویلي چې په اپریل او مې میاستو کې له ایران او پاکستانه شاوخوا 500,000 کډوال افغانستان ته ستانه شوي چې لویه برخه یې ښځې او نجونې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ مخکې له پاکستان او ایران له راستنېدو وروسته د افغان ښځو او نجونو د ستونزو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. یو شمېر راستنه شویو ښځو هم ازادي راډیو سره خبرو کې د نورو ننګونو ترڅنګ د روغتیايي خدمتونو او روغتیايي اسانتیاو ته د نه لاسرسي په اړه شکایتونه کړي دي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، بیا هم د خبرونې په تاوده موضوع کې لږ زره تمکیګو. د خبرونې د سر موضوع دا و چې امریکا تیر شپه په ایران کې په دریو هدفونو باندې برید کړی دی. د امریکا ولسمشر تر دغو بریدونو وروسته په لنډه وینا کې خپل ولسته وویل چې د ایران په فردو، نتنز او اصفهان اټومي تاسیساتو باندې بریدونه کړي دي، او ښاغلي ټرمپ خبرداری ورکړي چې ایران اوس باید سوله وکړي. ښاغلي ټرمپ وویل چې په ایران کې نور ډیر هدفونه هم شته چې تر اوسه پاتې دي، او په خبره یې کې چیرته ایران سوله ونه کړي او د سولې لار غوره نه کړي، دغه هدفونه به هم په نخښه کړي. او په وینا یې د امریکا پوز دغه وړتیا لري چې ځینې دغه هدفونه یا اکثره دغه هدفونه به د څو دقیقو په ترڅ کې له منځه یوسي. اوس هم راځو د خبری مجلې د پای راپور ته. هغه دا چې د روغتیا نړیوال سازمان او همکار اداره یې د روغتیا نړیوال کلستر په افغانستان کې د ساري ناروغیو له هغې ډلې د شری او ملاریا د زیاتېدو خبرداری ورکوي. په دې اړه پام وکړئ زموږ د خبریالې د راپور.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO او همکار ادارې د روغتیا نړیوال کلستر ویلي چې په افغانستان کې د شری او ملاریا ساري ناروغۍ زیاتې شوې دي. د دغو ادارو په یو ګډ راپور کې چې د جون پر 19 د ملګرو ملتونو ریلیف پاڼې خپور کړی ویلي چې یوازې په اپریل میاشت کې د شری شاوخوا 3,303 مشکوکې او ورنه د مړینې 111 پیښې ثبت شوې دي. راپور زیاتوي چې دا شمېرې د مارچ میاشتې په پرتله 3.3% زیاتوالی ښیي. راپور کې دا هم ویل شوي چې په اپریل میاشت کې د ملاریا 2,902 مشکوکې پیښې هم ثبت شوي، چې دا هم د مارچ میاشتې په پرتله 3.3% زیاتوالی ښیي. په همدې حال کې د ورلد ویژن په نوم نړیوالې مؤسسې خبرداری ورکړی چې شری د نړۍ له تر ټولو ساري ناروغیو څخه دی چې د ویروس له لارې خپرېږي او کولی شي انسان ته جدي ستونزې پیښې او ژوند یې واخلي. دغه ادارې د هلته چې کافي واکسین نه وي د افغانستان ماشوم د خپل ژوند بیه پرې کوي په نوم په خپل تازه راپور کې چې د جون پر 19 خپور کړی ټینګار کړی چې واکسین د ساري ناروغیو د مخنیوي لپاره حیاتي ارزښت لري. ورلد ویژن وایي په لرې پرتو سیمو کې د واکسین د خدمتونو نشتون ټولنه له مخ په زیاتېدونکي خطر سره مخ کوي، چې له امله یې د ماشومانو مرګونه او دوامداره روغتیایي ننګونې زیاتېږي. د ورلد ویژن نړیوالې مؤسسې د معلوماتو له مخې 40% مرګونه په افغانستان کې د هغو ناروغیو له امله دي چې د واکسین له لارې مخنیوی ممکن دی. په ورته وخت کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي هم د ساري ناروغیو د پیښو له زیاتوالي شکایت کوي. د کابل ښار یو اوسیدونکي چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې اچي، ازادي راډیو ته وویل چې څو ورځې مخکې د هغه د کور څو غړي په شری اخته شوي وو.
زموږ کورنۍ کې ولاول ماشومان نیولي ول، تقریبا د واړو ماشومان نیولي تر ځینې متوسط غټانو پورې. دوی سترګې هم داسې پړسېدلې په شان وي او په سره بخار پی وو، یعنی بدن په ټولو برخو باندې د مخ نیولې تر لاندې سترګې هم سترګو شاوخوا، او بل سره ډېره شدید تبه ځان درد دا سره موجود وو، او ستونی یې ورسره ډېر کلک بندي. نو دا علامات یې ډېر قوي ول، سپراغ هم کله کله ورسره کوو، تر څنګ یې بیا داسې وو چې خوبی خوبی هم پکې موجوده وه.
د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي چې د هم نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د هوا په ګرمېدو سره ملاریا زیاته شوې ده.
زما له کورنۍ نه هم په دوه ورځې وړاندې یو ماشوم په ساده ملاریا اخته شوی، او چې بیا م کلینیک ته یوړ د معنی لپاره، بیا د کلوروکین په نوم ټابلیټ ورکړي، اوس انشاءالله ښه دی، او یو څه د بدن د عضلاتو او د طبي دوایي ورکړه. ملاریا بیخي زیاته ده.
دا چې په روغتیایي برخه کې کار کوي کورنیو ته مشوره ورکوي چې د شپې له خوا له پشخانې استفاده وکړي او خپلو کورونو ته څیرمه د اوبو ډنډونه له منځه یوسي. د روغتیا نړیوال سازمان مخکې د می پر 25 ویلي وو چې په 2015 کال کې د شری مشکوکې پیښې 5,500 او ورنه د مړینې 3,500 پیښې ثبت شوې وې. داسې مهال چې د 2014 کال په ورته موده کې 2,500 مشکوکې پیښې ثبت شوې وې. دغه سازمان مخکې هم ویلي وو چې د اوړي په موسم کې د ملاریا پیښې زیاتېږي، او خبرداری ورکړی چې د واکسین د پوښښ ټیټه کچه، د اوبو ککړتیا، ناسم روغتیایي وضعیت، د کډوالو راستنېدنه او موسمي بارانونه.
د آزادی ملمه.
ازادي ملما د دیونه خبرونه ته ستړي مشي اجمل ان مو د ځل په دې خبرونه کې هر کله کوم نن مو په ازادي ملما کې ملما افغان لیکوال شاعر او همدارنګ داسې یو څوک چې په بیلابیلو دولتي دندو کې هم کار کړی دی طاهر ځلان دی. ځلان صاحب خبرونه ته ستړي مشي راځل دی به پیل کو کله چې افغانستان نه درې درې نیم کاله مخکې راووتلې وروستۍ دنده او ماموریت په افغانستان کې.
سلامونه تاسو ټولو اوریدونکو ته. وروستۍ دنده زما د سولې په وزارت کې د رسنیو د متخصص یا د کارپو او همدا ډول د رسنیو سره د اړیکو د مسول په توګه باندې وا.
زیږیدلای چیرته یې؟ بیا به راشو چې ماشومتوب دې څنګه تیر شو؟ هغه وروسته غږیږو.
لبد مغه وایم چې زمونږ زما په څیر د نورو ډیرو ځوانانو یا زما د همزولو پیدایښت هم په داسې وخت کې شوی و چې زمونږ مشر نسل هغوی په کډوالۍ کې وو. په 1980 کې د پښتونخوا په کوټ سیمه کې زه پیدا شوی وم او هغه مهال په افغانستان کې جنگ جګړې او دغه دورانیو سلسلې روانې وې او د نورو ډیرو افغانانو په څیر د افغانانو په یو کمپ یا یو پنغالی کې چې د کډوالۍ شپې تیرولې زه د دنیا ته مې سترګې غړولې. او بیا تقریبا تر ډیر وخت پورې کله چې بیرته د پښتونخوا نه خلک راستنه کېدل او مجاهدین افغانستان ته دننه شوي وو مونږ هم راتللو او په افغانستان کې په ننګرهار کې چون مونږ د ننګرهار اوسیدونکي وو نو هملته پاتې شو تر یو وخته پورې هلته وو. قومي لحاظ باندې د ملاخیل قوم پورې تړاو لرم.
ځلان صاحب زه خپله کوهار ته څیرمه په انګو کې، البته هلته خو زه خو زیږیدلی افغانستان کې یم خو کوچنیوالی مې لومړی ټولګی مې او سبق مې تر ډېره پورې په دې انګو کې ویلې. کوټ باندې ډېر تللی راغلی یم. کوټ د پښتنو یوه ښه سیمه وه خو د کډوالۍ ژوند پکې مشکل و. په کمپونو کې ژوند څنګه و؟
ښکاره خبره ده تر یو وخته پورې شپږ کلنۍ اوه کلنۍ اته کلنۍ پورې خو هغه یادښت د انسان نه پاتې کېږي. خو تر کومه چې زما یادښت پاتې شوی دی سره د ډېرو مشکلاتو چې په کمپونو کې وو، ځکه وخت نا وخت به چې د خپلې کورنۍ سره نورو سیمو ته تللو د خپلوانو کره او په دالارو به مبادین لیدلې، پاخه سړکونه به هم لیدل، مکتبونه به هم لیدل، همدا ډول نورې د آبادۍ او بیا به د کمپ تصویرونو یو توپیر درلوده. ولې چون زما خپله قبلګا صاحب چې وو پلار مې هغه د خیاطۍ او د ماشین کسب زده و، دا په څادرونو باندې ګلدوزی کول هغه وخت ډېر زیات مود و چې د ځوانانو ته ودونه به یې کول، په څادر به یې ورته په پیڅکو به یې ورته ګلدوزی کوله. همدا ډول ښځې چې وې هغوی به په پیڅو باندې ګلدوزیانې کولې او ګلونه به یې په څادرونو باندې اچول. زما د پلار دا کیسه بیا د زمونږ تقریبا یو هغه د متوسط ژوند درلوده، په مادي لحاظ باندې کوم مشکلات سره نه، ولې په مجموع کې یعنی هغه برق او هغه بجلی او نور څه امکانات چې د یو متوسطې کورنۍ دپاره هغه ټول موږ ته مساعد. خو نور په مجموع کې هغه د کمپ ژوند چې د باران نه وروسته به په کوڅو کې خټې وې، کله به سیلاونه راتلل او په یو کوڅه به وردننه شوي، کله په بل، او څو ورځې به ډنډونه وي. یا به حتی دا خبرونه یعنی زما کله کله یادېږي داسې ډېر لږ لږ چې چرته به کور راولیدلی او ښځه یا ماشومان هغه به پکې مړه و. نو سختې نه درلودې
واقعا د کمپ ژوند چې وو په همدغې ساحه کې چې د ما کومه تجربه وه په هنګو کې، بیا د کوټکي په کمپ کې، اگر چې هغه داسې یو ځنګلي سیمه وه، ځنګلونه و پکې ډېر ښه او په زړه پورې طبیعت یې درلود، خو د خامو خټو کورونه و او په عین حال کې برېښنا، برق او نور هغه د کم سره چې کوم سهولتونه تړلي دي دا نه و یا د ژوند کولو. خو د ژوند هغه جالبې خاطرې او پایل له همداسې یو ځای نه
بیا وروسته چې په راتلونکي کې زندگی بدلیږي رقم رقم پړاوونه خپل کړه، خصوصا دغه دی دغه نسل چې دی تا همزولی دي چې عملته زیږېدلي بیا راغلي افغانستان ته، دا ډېر جالب او په زړه پورې اړخونه لري. په دغه کم کې مکتب، مدرسه، درس، دا د لومړی چیرته پیل کړه؟
منګه زه خو خپل چې تر کومه پورې مونږ هلته اوسېدلو، خو دغه د څلورو پنځه نوي کلونو پورې هغه عمر زمونږ د زده کړو نه چون کم عمر مې و. بیا چې له دین وروسته مونږ افغانستان ته چې کله راغلو، په هماغه وختونو کې بیا چې یعنی د مکتب د شروع کېدلو په سینو سال کې شو، طالبان حکومت او هغه یو ګډوډي وا، معلومه نه وا سرنوشت معلوم نه و چې څه کیږي څه باندې کیږي. خو بیا هم زمونږ په کلی هغه وخت مونږ بیا په ننګرهار تر کډه شو، به تر ګرځېدلیو په کلی کې یو مکتب بو، په هغه کې تقریبا تر هغه وخت کې اتمه پورې و، اتمه کنه هم اتمه پورې زما په خیال باندې هغه کې مې سبق ویل. دغه نه زیات د یعنی په دغه دوره کې زما پلار د دې ترڅنګ چې هغه یو ښه دینی عالم و، دغه ترڅنګ چې ډیر ښه کسب زده و او خلکو ډیره د هغه د کار سره چې د ګلدوزی کوله علاقه درلوده او شهرت درلوده، د دې ترڅنګ ډیر ښه په د فارسی خط او کتابت په د باندې ډیر زیات بلد و، او هغه په خو وختونو کې چې هغه د مرزا یی کوم هغه دوره تیرېدل او کوم کتابونه فکر کوم څه دولس وکړه اته چې تقریبا درې کاله درې نیم کاله وخت بینې و، هغه یې بشپړ کړی و. نو ډېر یو مرزایي خط درلوده او هغه د زده کړو ابتدایي کوم څه چې مونږ کولای شول چې له هغه څخه اخیستو، نو هغه کوم مکتبونه نه مو، زما کشر ورور مې دا ډول زمونږ نور همزوري تقریبا شل پنځه ویشت کسان، هغه مونږ به سهار کې کېناستلو، پلار به مې خپل کار هم کوه، د کار تر څنګ مونږ ته تختیره جوړې کړې وې. هغه وخت قلم او کتابچې نه وې، هغه سلیټي تختې وې، هغه به مونږ په خړه دغه تخته باندې خړې کړلې، بیا به نور ته کېښودلې چې وچې به شوې، د سیاهي به هم جوړه کړې وه، هغه به هم بیا ډکې کړلې، بیا به چې هغه هر چا څوک به څومره تکړه وه او ښه به هغه کم حروف پیل کړلی شوي وو، هغه به هم ډک کړل، بیا به هم وینځلې، هلته به هم کېښودلې، او په دې به مونږ ته یو ډول د پلار نه چې هغه وخت زمونږ د استادۍ دم در زمونږ د ټول تقریبا پنځه ویشت ګروپ لخوا یو انعام راکول کېده چې چا به ښه د هغه لخوا راکړل شوې دنده ترسره او زر ترسره کړله، او ډېرې تختې به مو تورې کړلې، نو هغه به د خوشحالۍ ورځ مو، او یو ډول به ځان به مو غره ګڼه. خو چې کله بیا هغه د دې جوګه شو چې باید رسمان مکتب ته چون لاړ شي، ځکه د مکتب هم یو سلسله غواړي، نو بیا هم دغسې یو ګډوډي راغله چې په افغانستان کې بیا یو بدلون رامنځته شو، او تر څو چې بیا هغه بدلون ذهني و، نو څو کلونه پکې تېر شول تقریبا چې مکتبونه را جوړېدل او بیا هغه اداري سیستمونه را جوړېدل، مونږ بیا بیرته چون په هماغه د هله ګوله کې بیا تللي وو پېښور ته، نو بیا هلته لاړو، نو دغسې هغه ابتدایي دغه زمونږ مخ ته لاړله.
خو دا جالبه ده په ژوند کې د دغه ما چې مخکې وویل چې دا د تاسو د نسل کم ځوانان چې دي، دوی واقعا داسې په چټکو بدلونونو کې چې منظم ښوونځي نه و، لکه تاسو د خپل کلي د ښوونځي یادونه وکړله، د ما یادېږي د موږ په کلي کې چې کوم ښوونځي و، ما خپله وروستي صنفونه هلته ولوستل، لاغې کې به یو کس مثلا په نهم لسم صنف کې ناست و، خو حتی خپل لیک لوست به یې نه شو کولی، عادي املا او انشا به یې نه شو لیکلی، استادان هم داسې استادان نه و چې هغه مسلکي او واقعا پوهی، نو ستونزمنې مرحلې وې. په دغسې حالاتو کې څنګه د ادبیات او هنر او فرهنگ و مون
ان سه به یو ډیر جالب نقطه و بلم درته وایم چون شاید دا د ډیرو خلکو تجربه وو سی یا نه خو کم از کم زما او شاید زما دغه هغه کسان مو اور چې مونږ سره هغه زمونږ د کور په ټولګي یا مونږ سره په دغه بهیر کې شاملو مونږ یوازې لیکو لوس د پلار نه زده کو مونږ ته پلار ابجد درو خودل دغه غون سنف ته یعنی هغه معاصر یا اصلي د ریاضی کم سیستم چې و هغه مونږ لا په مکتب کې نو لوسته ول مونږ د ابجد حساب یاد کنو کچا به یو ډیره غټه خبره مونږ ته وکړه بلکې خپل چې کوم مونږ نه به ازموینه غوښتل نو مونږ به دوه حرف چې سره یو ځای کړل مثلا جیم او لام چې یو ځای کړ د سپوی بل شو چې جیم څو حرف ده او ال څو عدد ده او لام څو عدد ده هغه هم چې جمع کړو د سپ په سپ هم ویل شو چې مثلا جمع د دغه حساب دومره راوځي نو هغه کلاسیک کوم دغه چې و د مونږ سره ده کم از کم ما سره دا دغه کړی و مرسته کړی و چې کله زه مکتب کې ما وکولای شو چې مثلا په لومړي ځل زوم صنف کې کېنم زه امتحان ورکوم زه پوهم صنف کې کېنم همداسې زمونږ نور هم صنفیان چې و هغوی همداسې وکول شول او ټول ماشاءالله چا دغه اقتصادي مشکلاتونه یا یو دمی چې هغه بهیر دا راغی چې خلک باید په کار ولګېږي ځکه کارونه هم ډېر شول او مصروفیتونه خو که خپلو کارونو کې ښه ځایونو ته ورسېدل ځکه هغه کم از کم ذهن یو ډول آمده و دې ته چې څه ډول ګام واخلي ادبیات ته زما راتګ یعنی هغه کې زما د پلار یو تاثیر یا اغیز دا و چې کله مونږ دغه لیک لوس د کوو مونږ د خوشحتۍ خپل یو دغه دی تقسیم اوقات دی چې تا مثلا په لومړي پړاو کې کوم درجه کې لیک کوي بیا په دویمه کې او بیا په درېمه کې او همداسې پاوړ په پاوړ باندې دغه خپل بیا ځینې وخت راځي چې ته باید هغه شعرونه ولیکي یا مثلا د ابجدو په حساب کې کله چې ته د ابجد زده کې بیا دلته ځینې شعرونه دي چې هغه شعرونه خپل دغه ابجد تا ته دغه کوي تشریقه چې هغه اصول درته ښایي نو په هغې کې به د شعرونه راتلل مونږ په تختو د شعرونه لیکل نو زمونږ زما کم از کم هغه ذهن د شعر سره دغه و یو ډول اشنا و چې یعنی یو موزون کلام دی دا او په دې کې یوه خبره کېږي او دا همداسې لکه که مونږ به چېرته دا د عربي ژبې قواعد که زده کول نو دا به یو اوږد بحث و ولې پلار به مونږ ته په یو شعر کې هغه غون قواعد دا عامل او فاعل او مفعول او فعل دا دا په یو شعر کې مونږ دروخانه نو د دوره کې هغه زما ذهن کې یو چوکاټ د شعر ناس او که څه هم هغه معاصر دغه به نه درلود رنگ به نه درلود ولی په دې پوهېدم چې شعر یو موزون کلام دی خو بیا پښتونخوا کې چې دا د سبق په دوران کې هغه ورځپاڼې لوستل همدا ډول کتابونه چون زمونږ سروکار کور کې پخوا راهیسې کتابونه و د نیکله اړخه راته همداسې را پاتې و بیا پلار مې درلودل بیا مشران هم نو سر مې سرو کتاب سره او ورځپاڼو سره او په دې کې به د مشاعرې به کېدلې وخت نا وخت نو یو ډول زه دې ته آماده شوم چې شعر ته مې علاقه را واوړي کریشته درته وایم په نورو ډېر د تخنیکي دغه چې دي په دې کې ډېر زیات علاقه مندي مې نه درلودله تاریخ دې سره مې ډېره علاقه وه د جغرافیې دې سره مې ډېره علاقه وه دغه رقم ته مسایلو سره به مې ډېره علاقه وه نو بیا شعر مې شروع کړ خو یو دوه ځله یو څو وخت شعر مې لیکل خدای شته په یو میاشت دوه میاشتو کې ما د چا خبره یو دوه درې کتابچې ډکې کړې خو بیا یو وخت یو مشاعره وه په پښتونخوا کې هغه مشاعره کې تلاړم خبر شوم چې دغه ځای کې مشاعره ده مشاعره کې کېناستلم ډېر خلک راغلي وو پښتونخوا نه هم راغلي وو هملته د پېښور نه هم راغلي وو خپله د ځایي خلک هم وو زما په خیال هغه وخت افغانستان نه هم یو نیم کس په کې ګډون کړی وو هلته چې ما شعرونه واورېدل بیا مې ځان سره فکر وکړ نه چې دا ته چې کوم رقم شعرونه لیکې دا شاعري نه ده باید چې شعر لیکي نو شعر باید اول ولولې نو بیا مې شروع وکړله چې کتابونه راتلل راته لاسته څه خو زمونږ سره دغه کم از کم پخواني ځینې د رحمان بابا او د خوشحال بابا او د حمزه بابا داسې د دیوانونه راسره و همدا ډول ځینې نور کتابونه مې پیدا کړل، هغه هم د دې سبب شول چې هغه نوي شعر ته تمایل را زیات شي. یو بله خبره چې ان صاحب هغه دغه چې د شعر سره مې ولې نوره یعنی علاقه دومره ډېره شوه، هغه چې را یاده شوه کله چې مونږ هغه وخت یعنی د طالبان په د هغه لومړۍ دوره کې تقریبا 1998 خوافشا یعنی 99 خوافشا دغه کلونه یا به 2000 کالو دقیق اوس هغه نیټې راته ځکه نه دي چې مهم را تاغه وخت نه وي. په دغه دوران کې نو چې مونږ د لیکل لیک لوس خپل کور په تختو کوو نو مونږ لیک لوس روان کړ، بیا هغه وخت دغه کتابونه ډیر مشهور شو، دغه د لړ د کیسو داستاني کیسې و چې په دغه شعري دغه کې به شوې وي، آصف خان او شیربانو او مومن خان او شیرینه او فرهاد او شیرینه او یا اشوک او درې ماشوک او ډیر زیات دغه کتابونه ډیر په کم روپو په لس روپو په دغه مره به خرڅېدل. نو هغه به چې
عموما به په دې کټونو پراته وه په داسې واړه واړه کټګکي به یې ورته اچولي وه، دا د کیسه خانه چاپ کتابونه وه واړه واړه، او رښتیا ځینې ډېر مشهور وه. لیلا مجنون یو کتاب و چې بیا بیا به چاپ کېدو، ډېر ځوانانو اخستو، د لنډیو ټولګې وې چې لنډۍ لیکلې وې، او همدغه د عاشقانه داستانونه وه چې په شعر باندې ویلي وه.
نو دا د زمونږ چې هر چا به پیدا کړ نو هغه به د ټول ګروپ لوستو، خو شاید د دې نورو کسانو دومره ډېره علاقه نه وه. خو ما او زمانه کشر ورور مې چې و ساحر ځلان مونږ ډېر زر دا لیکو لوست زده کړی و، یو خو دا و چې ډېر وخت هم پلار سره تېره وه، هغه نور هلکان به چې و هغه به راغلل یو ساعت به و بیا به لاړل، بیا مونږ خو به هم سحر لخوا درس و، هم به هم دیني درس ویلې، هم به له ماسپخین لخوا په کور کې و، نو مونږ ډېر زر دغه لیکو لوست زده کړ. نو بیا به مونږ د خپلو نورو ملګرو ته دغه د کیسو د کتابونه چې دی دا به م ورته ویلې، که دوی به را پیدا که مونږ به را پیدا کړو. نو دا هم یو څه و چې زما ذهن یې د ادبیاتو سره نښلولی و. خو دا چې ادبیات څه دي، ادب څه ډول باید شاعري وشي، نو دې باندې زه بیا په 2015 شپږم په دې ذهن کې مې دا پوښتنې پیدا شوې، بیا مې شروع کړه چې باید زه کم از کم که غواړم چې په دې برخه کار وکړم نو زه باید اول ځان پوه کړم.
زلان صاحب، ډیر خلک وایي چې ځوانان په شعرونو باندې بوختي او په شاعرۍ باندې بوختي او شاعري له کاره وباسي، خو زه چې کله د تاسو غوندې ځوانانو نه اورم یا لیکوالو نه فرهنګیانو نه اورم، هغوی نه یوازې دا چې شعر د یو هنر په توګه یا آرټ په توګه خپل کړی، بلکې شعر ورته د مطالعې دروازې پرانستې دي او د هغه نړۍ لید جوړ کړی دی. یعنی د شعر له لارې هغه توانېدلی دی چې نوره مطالعه وکړي، په نوره دنیا باندې خبر شي، په نورو موضوعاتو په نورو مسلکونو باندې خبر شي. آیا د شعر علاقمندۍ تاسو سره هم داسې کړي دي؟
ان صاحب، څوک چې دغه خبره کوي زه فکر کوم هغه د نه غواړي هغه د ادبیات تو تاریخ چې دی په هغه ځان صحیح پوی کې هغه دغه هر څه داسې ګڼي لکه یو په ذهن کې چې ورچولی شوي. د نړۍ خو ډېره لویه خبره ده، خو کم از کم دغه زمونږ استاسو په منطقه یا خطه کې چې دغه درباري نظامونه و، د ادبیاتو لوستل، شاعری زده کول او شاعری لوستل دا د دربارونو او د اشرافو یوه خاصه وه چې حتی بادشاهانو خپل بچی دې ته کېنول، یو خاص کس به ورته نیول چې مثلا هغه وخت د فارسی شاعري یا د نورو کومو ژبو چې مشهوري شاعري وي هغه پیز ده کې دا د دې لپاره کولی چې دوی هغه په باریکیو باندې پوه شي. نو زه دا زما نظر دا دی چې شاعري څومره چې یو شاعر کولی شي چې په نورو ادبیاتو کې ښه لاره ځان ته پیدا کړي، غیر شاعر هغه څه نشي کولی. د غیر شاعر کار به کولاو ډیر پانی هم ډکی کې هغه به یو رقم وي، خو که یو شاعر راشي او د ادبیاتو په نورو برخه کې کار کوي زه باور لرم هغه به په مراتبو ښه او ځانګړی وي.
دا جالبه ده، ما دې وروستیو کې د ما لور په دریم ټولګي کې ده، غالبا په دویم ټولګي کې واغه مهال تیر کال چې دا میندې پلرونه یې وربللي وو او دوی یوه مشاعره درلوده په دغه ښوونځي کې او دا په یو بهرني ښوونځي کې درس وایي. ما یې له هغه استاد نه وپوښتل چې دې ماشومانو ته د شعر اړتیا یا په شعر باندې پوهېدل څه اړتیا ده. هغه ویل چې دا د ذهن د روش زنی او همدارنګه د دوی هغه د ژبنیو مهارتونو د زیاتولو یوه هڅه ده او باور وکړئ د ماشومانو چې کوم شعرونه په خپله ماشومانه ژبه لیکلي وو البته په انګلیسي وو ډېر په زړه پورې وو او دوی په دې باور درلود چې دا له د ماشومانو سره دا مرسته کوي چې د دوی ذهنونه وروزل شي، ژبنی مهارتونه یې لوړ شي او د موضوعاتو په اړه باندې د مسایلو په اړه باندې درک پراخ شي. نو زه تاسو سره په دې کې تر ډېره پورې موافق یم. اردو ادبیاتو سره هم تاسو بلد یئ، ما د تاسو ځینې ترجمې کتلې دي او مخامخ چې ما ورته خبرې کړې دي. نو اردو ادبیات باندې حکیمیت څومره مرسته در سره کړی ده چې پښتو ادبیاتو باندې یا په پښتو فرهنګي چارو باندې لاس پرې زیات شي؟
ان صاحب دغه مطالعه کې چیرته په پیل کې انسان د سه سیستماتیک وو کې د تا ته دروازې پرانیزي، ته څومره مخکې زی هغه عمر تا ته دروازې پرانیزي او ساته لوسن زیتیږي او فکر کې یو تند محسوسه او هغه په سړی کېږي چې دغه تند مې چیرته خوړو کومه لخم مرغا چون هغه په ابتدا کې د لیک لوس په دوران کې هغه زما ذهن داسې جوړ شوی و چې زه هغه د خپل عمر سره تقریبا کمخ کې ته نوم روان نو شاته نوم د خپل هغه د عمر او یا د خپل ذهني سطح نه څه کتابونه چې موجود و هلته ما ته هغه مې ولوستل. بیا یو ښه کار دا وشو چې ما سره ډیره مرسته کړې ده او زه شاید د هغې ډیر زیاته همیشه یادونه وکړمه. ما په یوه د پښتونخوا یوه کتابخانه وه، په هغې کې مې دغه واخیست، ممبرشپ واخیسته، ځکه هره ورځ کتاب اخیستل دا ډیره ستونزمنه وه. یو کتاب بیا په دا 2005 او 2006 په دې کلونو کې په درې ښه کتاب بدې چې پیدا کوو په 300 500 800. نو دا د زده کړو په دوران کې که څه هم موږ ډېر بد اقتصادي وضعیت نه درلود، خو د خپله د یو شاګرد په توګه باندې هره ورځ یا هر وخت کتاب اخیستل سخت و راته. نو بیا مې خلار دا دغه کړله وګڼله چې زه یو کتابخانه کې ممبرشپ واخلم. نو بیا مې په یو کتابخانه کې ممبرشپ واخیسته چې هلته چې لاړلم زه بیخي باور دې وشه یو هیجان سره مخ شوم چې دا کتابونه مې لیدل چې هر کتاب به مې راواړه او هغه شعرستونه مې ولوستل چې کوم رقم مضامینو پکې. نو زه ډیر زیات یو ما فکر وکړ چې یو څه شیان پیدا کړم. نو بیا لاړلم هغې ځنه کتاب به مې وړه، شرط دا و چې زه کتاب ویسم باید بله جمعه کتاب هم راوړم او دا کتاب چې بل کتاب چې وړم باید دا کتاب مې راوستې ځان سره راوړی. نو په دې وخت کې بیا زه دومره ومه د خبرو جوګه ومه د استدلال جوګه ومه او یو چا سره مې د اړیکو جوړولو یا د تعامل کولو هغه هنر زده کړی و. نو په لومړي وخت کې ما کتاب واخیست د دې لپاره چې کزه تر اخره ونه شم لوستله. نو ما عنوانونه ځان ته زما د خوښې چې کوم عنوانونه به و هغه به مې ځان ته نښه کړل، هغه به مې ویوړل، فوتوکاپي به مې کړل، هغه به نسبت یو څه ارزانه ماته پرېوتل که څه هم ځینې اړخونه به سوي وو، خو بیا ماته ګټه رسوله. هغه به مې ځان سره وساتل. نو د هفتې په اخر کې به مې کتاب واړو او بیا به مې بل کتاب راوړه. هغه د کتابخانې مسؤول چې څوک مدیر عدنان بخاري نومېږي، شاید نوم به تاسو اورېدلی، خپل لیکوال هم دی. هغه چې زما علاقه مندي ولیدله چې زه کتاب لولمه او ځکه کله به چې ما هغې ته کتاب ور وړه نو ما به ځان سره دغه به مراسره وي فوتوکاپیانه. نو بیا هغه ماته ویل چې زلان صاحب کتاب هر څومره کتابونه چې وړي ویسای او فوتوکاپیانه ته خلې هیڅ مشکل لرته نشته. زه باور لرم ته دغه کتاب سره خیانت نه کې کتاب راوړي. نو په دې دوران کې د واته میاشتې کال تیر شوی و، د کتابخانې ته زه کتاب راوړه، کتاب رااله، هلته به مشاعرېم کېدلې، مشاعران ممکن اصل. نو په قرار قرار زما د شاعرانو سره یو اړیکه پیدا شوله، خو ما په لومړی سر کې شعر نه ویلی. لاړلم څو وارې د دوی په هغه د کره کتنې یا تنقیدي جلسونه چې په هغې کې به کېناستلم، خوند یې راته راکوه. واقعا ډېره راته جالبه وه چې یو کس په غزل کې خود او خبرې به یې پرې کولې. نو بیا به ما چې هغه د دوی خبرې اورېدلې، ما به شعر لیدل، نو زه به پوهېدلم چې په دې خو زه هم خبرې کولای شم. نو په کراره کراره بیا زه همدغسې د دوی سره د غونډو کې باقاعده شریک شوم او دغه ادبي سلسله هم داسې شروع شوله.
لنډې راته د فرهنګي بریاو یا لاسته راوړنې بولي ووایه. اتمن اوریدونکي څوک چې د تا له نوم سره آشنا دي او د دې مرکې کغه د راډیو له لارې اوري، او که د ازادي راډیو د سوشل او آنلاین پلاتفورمونو له لارې اوري، دوی به د تاسو له ځینو اثارو سره بلدي. خو ته داسې راته ووایه چې په ادبی او فرهنګي برخه کې خپل بریاوي یا لاسته راوړنې څه ګڼې؟
زما تر ټولو غټه لاسته راوړنه دا ده چې زه کم از کم د خبرې جوګای کړم، خلکو سره د کیناستلو جوګای کړلم، او د ژوند کولو هغه سلیقه یې راته زده کړله. کتابونه یعنی زه خپله په دې باورې ما هیڅ کله په اعداد او په شمار باندې حساب نه دی کړی. خپل شوق مې دی او په هغې باندې روان یم، کار مې کړی دی چې څومره یعنی که ما کولی اوس خو شاید ډېر کتابونه به هم چاپ کړی، خو نه زه وایم چې په قراره قراره ولې هغه د ته چې څه شی غواړي هغه ډول کار باید سړی وکړي. نو کتابونه مې څلور دانې چاپ دي تر اوسه پورې، دوه د نثر دي، دوه د شعر دي. نور مې ډېر کار کړی دی، ډېره شاعري مې کړې ده، داستاني ادبیاتو کې مې ډېر کار کړی دی، مقالې مې ډېرې لیکلي دي. هغه شاید ډېرو چې ادبیاتو سره څوک سروکار لري حتمان خبر به تي. ولی ما دپاره تر ټولو زه چې کومه غټه ځان دپاره لاسته راوړنه بولم، هغه دا ده چې ادبیاتو ماته راکړل چې زه زده کړې وکړم، لوړې زده کړې وکړم، تخصص وکړم. یعنی که ادبیات نه وای شاید ما یو څه وخته پورې زده کړې کړی وای، بیا د ژوند په نورو کارونو کې مصروف شوی. خو زه هیڅکله دغه د ادبیاتو سره تړاو ما ته دا فرصت ترانه کړ چې زه د نورو کارونو کې دومره مصروف شم چې معنا نو د خپل ځان د پوره کولو یا د شخصیت د ودې ورکولو لارې چارې پاتې شي.
مننه. پام دې هله دی ازادي رادیو دی ملما دی دیونه خبرونه پای ته رسو. طاهر زلاند افغان لیکوال، فرهنګي او ژورنالیست، همدارنګه په شعر کې هم شاعر دی او په ژورنالیزم کې هم کار کړی دی چې موږ پی ونه غږیدو. خیر بیا به پی غږیږو. له تاسو ډیره زیاته مننه، کور مو آباد، او لا اوریدونکو هم مننه چې دا خبرونه تر دې مهاله واوریدله.
ما دختر میگیرم از هر کی باشا، ما دختر میگیرم از شهر کابل، گلو بندش طلا و نقره باشا، گلو بندش طلا و نقره باشا. بادا بادا الهی ما بارک، بادا 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 الهی ما بارک، بادا بادا بادا. کسی که عاشق است از جان نترسد، کش از گند و زندان نترسد، دل عاشق مثال گرگ گشنه که گرگ از های های چوپان نترسد، که گرگ از های های چوپان نترسد. بادا بادا الهی ما بارک بادا، بادا 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 الهی ما بارک بادا، بادا بادا.